تاسو مشال ریډیو اوري په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي. په دې بل غړې کې هم د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. اوریدونکو د رواني یو ساته خبرونه په لومبي نمایي کې بعد قبایل او پښتونخوا او پاکستان او افغانستان په اړه به بیلابیل رپورټونه واوري، او د خبرونه په دویمه نمایي کې مستاسو لپاره 219 پروګرامونه روخانه مستقبل او سازونه زنجیرونه هم راوړي دي، نو اوریدل یې مه هیروي. خو تر هر څه وړاندې د دې محل خبرونو ته غوږ شئ. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ احتجاجي پرلت نن په نهم ورځ هم دوام لري. د افغانستان د ملي امنیت مخکینی سلاکار حمدالله محب کابل ته د پخواني ولسمشر اشرف غنی د ستنېدو اوازې بې اساسه بللې دي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونیو بلینکن ویلي چې د موجوده پرمختګ نه داسې ښکاري چې روسیا په یوکراین حملې ته نږدې ده. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلي دي چې د علي وزیر پر ضد د مقدمو ختمولو لپاره د سند حکومت سره خبرې شوې دي. پرون مشال ویډیو سره په خبرو کې منظور پښتین ویل هیله مند دی چې صوبایي حکومت به زر تر زره د دې مسلې څخه حل راوباسي، او که غوښتنې یې ونه منل شوې نو په راتلونکي کې د لانګ مارچ اراده لري.
علی وزیر چې د څورلسو میاشتو نه د کراچۍ په زندان کې پروت دی، د سند حکومت ته FIR واپس واخلي چې د ده رهایي وشي. تر اوسه پورې څه ناڅه رابطې شوي دي د حکومت او د پی ټی ایم په منځ کې. هیله لرو چې زر تر زره د دغه مسلې حل راوست.
د پی ټی ایم پلویان د منظور پښتین په مشرۍ د فروری له 14 نیټې راهسې د سند اسمبلی مخې ته په احتجاج دي، او د یادې صوبې له حکومت غوښتنه کوي چې د علي وزیر پر ضد مقدمې دي ختمې کړي. بلخوا د سند صوبې حکومتي ویان مرتضی وهاب د فروری پر 13 په کراچۍ کې خبریالانو ته ویلي ول چې د علي وزیر خوشی کول او له مقدمو نه یې بری کول د هغوی د حکومت په اختیار کې نه دي. علي وزیر له 13 میاشتې راهسې د کراچۍ په زندان کې بندي دی چې د ریاست خلاف د ویناګانو او د ریاستي ادارو پر وړاندې د خلکو راپارولو تورونه پرې لګیږي، خو پی ټی ایم دغه تورونه ردوي. د افغانستان د ملي امنیت مخکینی سلاکار ویلي دي چې کابل ته د پخواني ولسمشر اشرف غنی د ستنېدو اوازې بیا اساسه دي. حمدالله محب پرون له اشرف غنی سره د یو ګډ عکس په خپرولو سره په ټویټر لیکلي، ولسمشر غنی تل د افغانانو لپاره پر ایوې داسې تلپاتې سولې باورمند او ورتژمن دی چې ارزښتونه پکې تر پخو لاندې نه شي. نوموړي لیکلي چې اشرف غنی اوس هم د ولس د خیر لپاره په داسې اساسي بحث ملاتړ کوي چې د هیواد د ټولو وګړو استازیتوب پکې وي. حمدالله محب داسې وخت کابل ته ښاغلي غنی د ستنېدو خبرې بې اساسه بللي چې څو ورځې مخکې د نوموړي ورور حشمت غنی له ډویچ ویله تلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه ځینې څرګندونې کړې وي. ولسمشر غنی د 2021 کال د اګست په 15 د طالبانو په کابل د واکمنېدو سره له خپلو ډیرو نږدې همکارانو چې یو یې د ملي امنیت پخوانی سلاکار حمدالله محب هم و له افغانستانه ووت. په پاکستان کې په تیر شواروز کې له کووېډ 19 ناروغۍ 1.5 کسان مړ شوي دي چې ورسره په هیواد کې له یادې ناروغۍ څخه د مړو شوو رسمي شمیر 13040 ته رسیدلی دی. د کرونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې د فروری پر 21 ویلي چې په تیرو 24 ساعتو کې 1450 تازه پیښې هم ریکارډ شوي دي چې ورسره په هغه هیواد کې د وبا د پیل راهسې د ټولو وړجنو کسانو شمیر 15,02,000 ته رسیدلی دی. د ویبپاڼې په وینا په پاکستان کې 14,04,000 پورې کسان له کرونا وایرس رغیدلي هم دي. بلخوا په هغه هیواد کې د کرونا وایرس واکسینو ورکولو بهیر هم دوام لري. د کرونا وایرس د څار ملي ادارې نېشنل کمانډ ان آپریشن سینټر پر ویبپاڼې لیکلي چې تر نن سهارا په ټول هیواد کې 3.5 کروڑ پورې کسان بشپړ واکسین شوي دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونیو بلینکن خبرداری ورکړی چې د موجوده پرمختګ نه داسې ښکاري چې روسیا په یوکراین حملې ته نږدې ده. پرون سی ان ان تلویزیون سره په خبرو کې انتونیو بلینکن وویل چې یوکراین ته نږدې د روسیې او بیلاروس ګډ فوزي مشکونو تمدید اندېښنې زیاتوي. د نوموړي وینا وه چې د امریکا ولسمشر جو بایډن تر وروستۍ دقیقې پورې چمتو و چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هر وخت په هر شکل کې وګوري. ښاغلي بلینکن وویل امریکا او اتحادیانو یې د روسیې د برید په صورت کې د بندیزونو یو لوی پیکیج تیار کړی دی. لویدیځو چارواکو خبرداری ورکړی چې د یوکراین پولې ته څیرمه شاوخوا 1.5 لک روسي فوزیان ځای پر ځای دي چې 1.5 زره یې په بیلاروس کې دي. بلینکن وویل چې اوس د روسیې په وړاندې د بندیزونو لګول لکه څنګه چې د یوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د دې اونۍ په پای کې غوښتنه وکړه د دوی اغیزمنتوب به کم کړي. د پاکستان سپر لیگ په نوم د شل اوریز کرکټ سیالیو په لړ کې نن پېښور زلمی او لاهور قلندرز یو بل ته مخامخېږي. په لاهور کې لوبیدونکي دغه میچ به د پېښور له وخت سره سم د ماښام په 1:30 بجو پیلېږي. پرون لوبیدلی میچ کې ملتان سلطان اسلام آباد یونایټډ ته په 6 وکټونو سره ماتې ورکړه. د لاهور په قذافی سټیډیم کې لوبیدلی میچ کې اسلام آباد یونایټډ لومړی بیټنګ وکړو او په ټاکلو 6 اوورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو 115 رنزونه جوړ کړل. په جواب کې ملتان سلطانز په 13 اوور کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو هدف پوره کړو. د پاکستان سپر لیگ په روانو سیالیو کې 6 لوبډلې برخه اخلي او فائنل لوبه به د فروری پر 20مه په لاهور کې کیږي. دا تر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه. خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل. اوریدونکو د دې غړی تر اخیره کړه سره پاتې شوی. نو د ځنی ریپورتونو ترڅنګ په 2 نمایي کې 2 19 پروګرامونه روښانه مستقبل او سازونه زنجیرونه هم اوریدلی شي. نو زو اول د ریپورتونو طرف ته. په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو احتجاجي پرلتنن په 9ه ورځ هم د سن اسمبلۍ مخې ته دوام لري. دوی له سن حکومت د خپل یو مخکښ او جنوبي وزیرستان د قامي اسمبلۍ غړي علي وزیر په ګډون د غورځنګ د زنونورو بندي غړو د خوشي کولو غوښتنه کوي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پرون مشال ویډیو ته وویل چې د حکومت سره یې رابطې شوې دي او هیله لري چې زر تر زره باید صوبایي حکومت څخه حل راوباسي. بل پلو د سند صوبې حکومتي ویان مرتضی وهاب د فروری پر 13مه په کراچۍ کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل د علي وزیر خوشی کول او له مقدمونه یې بری کول د هغوی د حکومت په اختیار کې نه دي. نور تفصیل د نیاز علي په ریپورت کې.
په کراچۍ ښار کې د سن اسمبلۍ مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پرلت د غورځنګ مشر منظور پښتین په مشرۍ کې لا هم روان دی. د غورځنګ مشر منظور پښتین د فروری په 6مه مشال ریډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا وویل چې د علي وزیر او ملګرو د خلاصون سره د نورو غوښتنو لپاره به دا احتجاجي پرلت دوام لري.
اتمه ورځ د سن اسمبلۍ مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ پرلت روان دی. غوښتنه کوي چې علي وزیر چې د 14 میاشتو د کراچۍ په دان کې پروت دی د سند حکومت ته اف آی آر واپس واخلي چې د رهایی وشي. تر اوسه پرې یعنی سنا سره اپسې شوې دي د حکومت او د پی ټی ایم په منځ کې هیله لرو چې زر تر زره د دغه مسلې حل راوسی. هو بالکل، کچیرې د پښتون ژغورنې غورځنګ مطالبه حل نشولې نو پښتون ژغورنې غورځنګ به خپل راتلونکی لای عمل د یو لای مارچ په صورت کې کوي.
منظور پښتین پر لتا په خپل وینا کې وویل چې نن وخت کې د پښتنو سره تر ټولو زیات ظلم زیاتې روان دي.
پی ٹی ایم وایي چې سن حکومت د علي وزیر په ضد د جوړو مقدمو بیرته اخیستو اختیار لري. خو د سن حکومت وایي چې دوی دا اختیار نه لري او د علي وزیر د مقدمو په اړه به عدالت خپله پریکړه کوي. په کراچۍ کې د سن اسمبلۍ مخې ته په پرلت کې ناست د وزیرستان د پی ٹی ایم یو مشر ګلالم وزیر مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې خپلې غوښتنې به د قانوني او د مبارزې د لارې ګټو.
موږ د علي د پاره غلي چې علي خلاص او سره کوم فایرونه دا ختم چې عاجلي فایرونه کوم د کراچۍ کوم مسایل دي باغې چې کوم موږ ورته مطالبه ورکړې دي دا ختم شي. کاچرته عالی نشخلا یاد اجلی فایرونه ختم نشول دا پرلط به مخ کې بیا لانګ مارچ اخیغا اختیاروي دا به درومي ان شاء الله دا به اسلام آباد ته ځان رسوي.
دا سن اسمبلۍ مخې ته روان د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه احتجاجي پرلط کې د علي وزیر ماشومانو ترڅنګ د وزیرستان په ګڼ شمیر کې خلک او بیا د بلوچستان د بیلابیلو سیمو خلک هم ناشته چې ورځ تر بلې سیوا کیږي او بیا د خلکو پارا د سن اسمبلۍ مخې ته نورې خیمه هم لګولې شوې دي. په دې پرلت کې هر ورځ د سهار نه تر شپې نه وخت پورې خلک ویناګانی کوي او د پی ټی ایم ملي سندري هم ویل کیږي. وزیر د تیرو سوال لستو میاشتو راهسی په دې تور کې بندیوان دی چې د 2000 کال د پی ٹی ایم سوراب ګوټ په جلسه کې د ریاست ضد وینا کړي، خو پی ٹی ایم او علي وزیر دغه تورونه بیا بیا رد کړي او بیا د پاکستان سپریم کورټ علي وزیر ته په دغه مقدمه کې ضمانت هم ورکړي، خو علي وزیر د 2018 او 2019 په مقدمو کې لا په زندان کې دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
مشال ریډیو اوري د مارچ پر 1 د خیبر پختونخوا د نورو برخو په شان په جنوبی وزیرستان کې هم بلدیاتی ټاکنې کیږي. د جنوبی وزیرستان د انتخاباتو کمیشن افسر زین العابدین پرون مشال ویډیو ته وویل چې د یادې ضلع د دریو تحصیلونو د چیرمین چوکۍ لپاره ورسره شپږ څلوېښت امیدوارانو کاغذونه جمع کړي دي. بلخوا یو شمېر کاندیدان بیا وایي په سیمو کې د امنیت وضع ښه نه ده، نو انتظامیه دې په پوره امن ماحول کې انتخابات یقیني کړي. خو د جنوبی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر فادالله بیا وایي چې په ضلع کې د انتخاباتو لپاره 202 پولینګ سټېشنې جوړې کړي دي او د څه قسمه بدې پیښې مخنیوي لپاره یې له وسه حفاظتي ګامونه پورته کړي دي. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې.
په سویلي وزیرستان کښې د راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کښې د درې تحصیل چیرمین نشستونو د پوره شپږ څلوېښت امیدوارانو خپل کاغذ جمع کړي دي. 13 فبروري د بلدیاتي انتخاباتو کښې برخه اخیستونکي امیدوارانو د پوره د کاغذ جمع کول اخیرانۍ ورځ وه. په دا کښې څومره امیدوارانو خپل کاغذ جمع کړي دي په دغه باره کښې د سویلي وزیرستان الیکشن افیسر زین العابدین مشال ریډیو ته وویل.
ہمیشہ جی کیم دا بلدیاتی الیکشن دی دا پوزیستان شوال ورتا کی جی پدا شد رخشہ ریسپانس خال کی طرف نہ ملا شو تقریبا 46 چیئرمین تحصیل کون سو پورا کاغذ جمع شوال پا دری تحصیل نہ بندے اگر سر سرا پا جنرل بندے رخشہ ریسپانس تا اگر سرا اگر سرا پا یود بندے او ویمن بندے ہاں مجھ مسید وزیر دیر رخشہ ریسپانس ویر کاؤ پا ویمن بندی ہاں جمع کرل دیر دا سیٹ نہیں چی آگا ویکن پوتشوال خدا گا بیا بائی الیکشن کی جی زمین انتخابات او پاک شفیل کی جی او پا مایارٹی بندے دوے کا سنے ویر کرا جائے او ویس چدا 21 نا تر 23 تاریخ پورا انشاءاللہ دا نمینیشن فارم سی گیم دیئے دا گو سکرٹنی کی جی سکرٹنی مطلب جانچ پڑتال کی جی تقریباً 4 مارچ پورا سمبل اوور الاٹ کی جی وی سی کم کسوں نے پارٹی پر بیس بنے الیکشن کا بھی ہے جیسے کہ انڈیپینڈنٹ بھی یا کے مطابق کو اگر نشان ملا بھی 31 مارچ تک دا الیکشن ڈے ہوئی اور خال کو ووٹر ضرور ہو جی اور الیکشن شو حصہ خری سیمش کا ٹوٹل ووٹر رجسٹرڈ دی آدھی 436,419 436,419 ووٹر نے مدعا امید ہے جدو ان شاء اللہ بھرپور حصہ خری بشے اسپیشلی یہ مدعا ریکویسٹ ہے انہوں نے اپیل ہے کہ خپل روز ہے اور خپل حق استعمال کے اور خپل قبائل تقدیر بدار کے
تحصیل تو سره تعلق لرونکی غلام حسن چې په ازو د سید دیوانانه د تحصیل چیرمین نشست امیدوار هم دی د راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو په براکښې مشال ریډیو ته ویایي.
د بلدیاتو چونکه دا په قبایلو کښې نوي شروع سوي دي د دې سیستم سره خلک ډېر نابلده دي ورته معلومات هم نه کېږي بلکې دا زه درته وایم خلکو کښې چې داسې پوه کوي چې یو کس په شپږ ووټونه اچوي دا ورته یوه نادره عجیبه خبر ښکارېږي بلکې د کلي چې کوم موجوده امیدواران دي دغه امیدواران چې کوم د ویلیج کونسل وال دي دا هم په دې باندې مثال په ډېره مشکل هم پوه کړي دي دغو کښې مثال ډېر کم خلک پوهېږي دا پوه کول مثال موږ ته مشکله مسله وه په دې باندې لګیا وي سره دومره خبر دا ده د امن حوالے سرا دا دا چې لکه مخکې به دا خلک آزاد او تګ او راتګ به کولای شوی نن سبا هغه تګ او راتګ هیڅوک هم ځان په دې کې محدود نه ویني.
د بوبړ سیمې چرخانی غونډاکی کلی اوسیدونکی میرزا جان جلال خیل ویایي چې حکومتي چارواکي دا د الیکشن د ورځ د پوره دا د دوی په خپل کلی کښې پولینګ سټېشن ورته قایم کړي.
خدمات
خود سویلی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فعید اللہ مشال ریڈیو تا وویل چھ دے بلدیاتی انتخابات دے پورا یہ پورا انتظامات کڑی دی
نظامی لحاظ سرا کو مرا پولنگ اسٹیشن دی 272 آگا آئیڈینٹیفائی شوئی دی بین علاوہ دے اگر چکم فزیکل ویریفیکیشن دا آگا شوئی دا سمرا آر او سیکیورٹی پشار و آگر کری شوئی دا بلدیاتی الیکشن دا سرکار دا پالیسی دو چیزا پالیسی امپلیمنٹیشن دا ترقیاتی چکی مچاری دی تا دا گراس روک لیول تلوٹ شی گلی محلی تا کلی تا چی یو کلا یو محلائی وقتی ہوتے نشی دے بغیر دا ترقیاتی چارے چا اثر ہوتا نو رفی جی نو کوشش امیر خطلا کئی خلق دا ماویلی دی پا جرگات و مراکاب و ہر لحاظ سر امیر خلق دا خوست کئی عوامی تا چی دی برپور چی دا تا دیش حساب و خلی او شو پا پرامن طریقے سرا پا جمہوری طریقے سرا دا الیکشن چی سمرا پراسس تا دا سر دا ورسی چی سمرا امیر عوام دی اگر تا یو خوست دا یو دا تم امیر لگی چی دی بخپل علاقے چکن بہترین لیڈرشپ و بہترین کسون چی دی امیدواروں ناقے دی خوشی چی دی علاقے سے ہر قسمہ سمرا چارے ویلوڑی شوی نئی یا چی سر سکول غوری چارا ہوتا ورسے جی
دی کال 2021 پا 19 دسمبر دی خیبر پشتنخوا صوبے اولا سی زلوک شی دی بلدیاتی انتخاباتو اولی نئی مرحلہ پورا شوی و او دی راون کال یو درشتم مارج بنے و دی صوبے پوتے او تلا سی زلو سارا دی سویلی وزرستان کشی و بلدیاتی انتخابات و کی جی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا گل یا دوشنبے ورځې 19 پروگرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونا زنجیرونا
پپاوکم یو لسو بجو
دا مشال مرکا
پا یونی مو بجا
قانونی لاری
پا دونی مو بجو
د رنا پلور
پپاوکم دریو بجو
سندری جادوگری
پا درینی مو بجو
روختیا او درملنا
پسلورو بجو
مشال ریڈیو اور د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی شریک مشروي اسلام آباد ژمنه کړې ده چې د دوه هیوادونو د سوداګرۍ په برخه کې به اسانتیاوي پیدا کوي. خانجان الکوزی له افغان سوداګرو سره د پاکستان په سفر دی او هلته یې د فروری پر 14 او 19 په غونډو کې ګډون کړی دی. نوموړی وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم باید د پاکستانیو سوداګرو لپاره اسانتیاوي پیدا کړي. الکوزی وایي نړیواله ټولنه دې د افغانستان پر بانکي نظام لګیدلي محدودیتونه لري کړي چې افغانان په اسانۍ تجارت وکړي شي. الکوزی وایي د هغو بندیزونو له وجې افغان سوداګر له نورو هیوادونو سره هم تجارت نشي کولی چې له وجې په هیواد کې ګرانی خورا زیاته شوې ده. د 2021 زیږیز کال د اګست په نمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره سم امریکا د هغه هیواد د دولتي بانک زیرمې کنګل کړي دي. د مشال ویډیو خبریال طاهر خان له خانجان الکوزی سره مرکه کړې او ورڅخه پوښتلی چې آیا په افغانستان کې تر سیاسي بدلونونو وروسته له پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې پخوانی مشکلات هوار شوي او کنه پر ځای پاتې دي.
دا خو واقعیت خبره ده چې موږ ډېرې جدي ستونزې لرلې د پاکستان سره په ترانزیت او په تجارت کې او هم په سرمایه گزارۍ کې په دې 16 کالو کې. او دا غي وجه دا و چې په دې 16 کالو کې زموږ حکومتونه چې خپل منځ کې یو د بل سره په سیاسي لحاظ جوړ نه و، اما دې تاثیر کړو په تجارت، دې منفي تاثیر کړو د خلکو په مناسباتو، دې تاثیر کړو په ترانزیت. موږ ته ستونزې جوړېدلې. ورو ورو تجارت د پاکستان سره کم شو، 3 بلیون ډالر مورته تجارت کې اوس 1 بلیون نم کم شو. د دې ځای ایران او هند ونیو، خلک مجبور شول. اما اوس داسې یو 9000 راغلی ده. ټول مشکلات نه دي حل، ټول سیال نه دي حل، اما اوس د طالبانو حکومت او د پاکستان اوسنی حکومت او پارلمان، خصوصا پارلمان، دا غواړي چې دا مناسبات ښه شي.
څنګه به ښه شي؟ او بل دا چې د افغانستان د تجارو، تاجرانو، سرمایه گزارو، صنعتکارانو مهمې مسلې هغه دغه صرف د دوړخیزه تجارت او د ترانزیت تجارت کم مشکلات او ستونزې دي.
ترانزیت کې موږ ډېر ستونزې دا دي چې ترانسپورټونو ته اجازه نه ورکول کېږي چې یو ملک بل ملک ته لاړ شي. په ترانزیت کې هغه میکانیزم چې دی بین المللي میکانیزم د WTO د اصولو نه تجارت نه کیږي. زمونږ ډېرې ګرانټیانو په شکل د اشکالو ګرانټیان بانډ کې ریډر دی بیمه دا دا دی دا دی دا ټول شیان د کانټینرو دپاره زر ته مراحل نه کېږي پنځه ورځې وخت ورته ورکول کېږي سکینر مشکل دی دا ټول هغه څه دي چې په پخواني اپټا کې وو اوس پاکستان رزاق داود صاحب دا وعده کړې چې دا حلو که اپټا امضا شي که امضا نه شي موږ یې په پارلمان کې تصویبوو دا به ښه کار وشي همدغسې بل مقابل په افغانستان کې دوی ته زمینه نه ده مساعده چې دوی مرکزی آسیا ته ترانزیت وکړي یا د مرکزی آسیا نه چې شي راوړي یو څه ستونزې شته په ترانسپورټ کې دغه جدي ستونزې دي دغه نوې ستونزې چې راپیدا شوې هغه بانکي ستونزې دي دا ډېره جدي
چې کوم بندیزونه د امریکا
دي دا پیسې نه ترانسپورټمنټ کېږي په سره تر شه موږ د پاکستان سره ډېر تجارت لرو واردات هم زیات دي صادرات هم کم دي دا تو اگر چې دوی دا فیصله کړې ده چې په محلي روپیو باندې دا تجارت دی اوس وشي خو د دې لپاره میکانیزم لا تر اوسه نه دی جوړ
تاسو په دې غونډه کې چې اسلام آباد کې د ملي اسمبلی د غمراغ رئیس مراغه لاهور ته نو څه ډاډمن یې چې سب
بلې او تاسو ولیدل تاسو نماینده هم دلته ناست مفصلې خبرې وشوې د پاکستان د کشتم د پاکستان د تجارت د پاکستان د نورو ادارو نمایندګان دلته ناست او خپل اسد کې سر راغې وکیلان رال دوی ډېر ښې خبرې وکړلې نو واده وکړله چې زه ستاسو دا مشکلات حلوم ډېر زر یې حلوم زمون خو هیله دا ده چې د پاکستان سمو تجارت زیات شي ترانزیت هم زیات شي د دواړو طرفو دا هیله ده نه تنها تاسو نن ولیده د کراچۍ چمبر د لاهور چمبر د خیبر پښتونخوا چمبر سرحد چمبر او همدارنګه د چمن او د کوټي چمبر دوی ناستو زمونږه د ننګرهار د کابل د قندهار د خوست حتی د کونړ د لغمان او د نورو ولایتونو د چمبرانو نمایندګان ناستو دوی ټولو په دې باندې خبرې وکړلې چې تجارت ظرفیتونه شته مګر معانیتونه حکومتونه جوړ کړي دا مشکلات باید
اخیره پوښتنه کوم دا د امریکای چې کوم د فیصله کنګل کړي وا اوس په کې هغه درې میلیارد یا درې لک زیات هغه هلته تقسیم وي په دغه پیسو کې د دې ستاسو سوداګرو یا د خصوصي سکتور پیسې شته
نه په دغه کې زموږ پیسې نشته دا د حکومت پیسې دي دا د افغانستان بانک پیسې دي او دا د افغانستان د خلکو پیسې دي دغه فیصله ناجایزه ده دغه فیصله انساني نه ده او دا هغه څه دي چې زموږ د بانک پښتوانه ده زموږ دپاره د امریکې او د جهان نه مهیله دا ده چې موږ دپاره ترانسفر د پیسو آزاد کړي دا چې د حکومت سره دوی څه کوي په رسمیت یې پیژني نه پیژني دا د دوی د دنیا کار دی دوی موږ ته کومکونه راکوي دا جیره راکوي دا دې نه راکوي زموږ خپله $2 بلیون په بانکونو کې پراته دي دا نه شو انتقالولی دوی ترانسفر بند کړی دی د دې اجازه دې راکړي چې موږ تجارت شروع کړو
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
مشال ریډیو او یو شمیر عام افغانان د پاکستان د ویزې د ورکړې په بهیر کې له ستونزو شکایت لري دوی وایي په میاشتو ورته ویزې نه ورکول کیږي او ادعا کوي چې د بیړنیو ویزو لپاره کله کله اړ شوي چې پیسې هم ورکړي په کابل کې د پاکستان سفارت دا ادعا ردوي خو د طالبانو حکومت وایي دا ستونزې شته او هڅه کیږي له پاکستان سره دا مسله حل کړي نور حال د فیروزی عزیزی په رپورت کې
په کابل کې د پاکستان سفارت له څو میاشتو راهیسې د ویزو د ورکړې بهیر د چټکتیا په موخه آنلاین کړای خو یو شمېر عام افغانان اوس هم شکایت لري د کابل ښار یو اوسیدونکي لطف الله بهیر وویل د ناروغ پلار لپاره یې ویزا اخیستې خو اوس د کورنۍ د نورو غړو لپاره ویزا نسی ترلاسه کولای
هغې که خو ډېرې ستونزې وګاللې اوس پنځه کسانو ته غواړم چې ویزه ترلاسه کړم ایجنسیانو والا $100 پورې ویزې پیسې غواړي د یوې ویزې په سر هم درې میاشتې نه
لطف الله وایي د آنلاین ویزو لپاره یې هڅو او انتظار کومه نتیجه ورنه کړه نو ځکه یې سیاحتي شرکتونو او ایجنسیو ته مراجعه کړې د جلال آباد ښار اوسیدونکی عثمان بل افغان دی چې د پاکستان ویزې ته اړتیا پېښه ده دا هم له زیات انتظار ستړی ښکاري
د پاکستان ویزې د
لپاره سخته اړتیا لرو چون مریض لرو مریض غواړو چې پاکستان طبي سود ډاکټرانو جواب راکړی دی د ویزې لپاره ډېر وخت کېږي انتظار باسو زمونږ نه راوځي نو آنلاین بڼه بل داسې هغه پخوا به چې وه پلین به ودرېد هغه سیستم اوس نشته.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته کابل ته د دریو لوړ پوړو پاکستاني چارواکو په سفرونو کې د طالبانو حکومت سره ژمنې شوې وې چې دوی به افغانانو ته د پاکستان د ویزو بهیر چټک اسانه او پراخوي. طالبان هم مني چې دا ستونزې په خپل ځای پاتې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه وویل
دا ستونزې د پاسپورت ویزې په برخه کې ستا پاکستاني ویزې په افغانستان کې ویوارې دوی ویل چې خلاص شوې دي نورې راځي او څه ستونزې ستا خو بیا موږ تماسونه بار بار نیول سي دا ستونزې حل شي خصوصا د مریضانو په برخه کې او سهولتونه ایجاد شي.
د دې ستونزو په اړه مو په کابل کې د پاکستان سفارت چارواکي وپوښتل. دغه سفارت د رسنیو د برخې قونسل طاهر نواز په یو لیکلي پیغام کې د پیسو په مقابل کې د ویزو د ورکړې ادا رد کړه. ښاغلي نواز لیکلي دوی یعنی ویزه غوښتونکي په غوښتنلیک کې غلط معلومات ځای پر ځای کوي، له همدې امله د ځنډ لامل ګرځي. کله چې دوی ته بیا برېښنالیکونه واستول سي دوی هیڅ ځواب نه ورکوي. خو عام افغانان بیا ادا کوي چې د ویزې د ورکړې د بهیر دا ځنډ د دې لامل سوی چې کمیشن کارانو ته د ویزو د اخیستو لپاره پیسې ورکړي. د یادونې وړ ده چې اکثر افغانان پاکستان ته د روغتیايي ستونزو او درملنو لپاره ځي.
درنا پلور
او دی کی چکم دے پرائمری سکولونو پیدا ډیر زیات دی او د میډل سکولونو او د های لیول چکم دی هغه ډیر کم دی.
سیده توپان نشه موږ ویری ګم موږ چې الله خیر روان راول نل ویږي
په کار دی چکم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونو ته ولې ګو
موږ سټراتیجی ذات دی او نی کال نیم کې موږ چکم ایگزیسټنس سکولونو موږ هغه کې ګول
په دې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغه تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اورې دیشه.
مشال ریډیو اورې حمدالله محب کابل ته د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د استنیدو اوازې بی اساسه بللې دي. د پرزول شوی جمهوریت دولت پر مهال د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب دا خبره پرون له پخوانی ولسمشر سره د یو ګډ عکس په خپرولو سره په یو ټویټ کې کړی ده. څو ورځې مخکې د پخوانی ولسمشر اشرف غنی ورور ویلي و چې نوموړی غواړي افغانستان ته ستون شي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
پر خواله رسنیو افغانستان ته د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د ستنیدو په اړه تر څو ورځنیو تودو بحثونو وروسته بالاخره د ملي امنیت مخکینی سلاکار حمدالله محب ویلي چې کابل ته د ښاغلي غنی د ستنیدو اوازې بیا اساسه دي. محب یکشنبه ناوخته له پخوانی ولسمشر سره د یو تازه ګډ عکس په خپرولو سره یو لنډ بیان هم ورکړی. هغه کابل ته د ښاغلي غنی د ستنیدو اوازې بیا اساسه بللي او زیاته کړې ده چې ولسمشر غنی تل د افغانانو لپاره پرې وې داسې تلپاتې سولې باورمند او ورته ژمن دی چې ارزښتونه پکې تر پښو لاندې نشي. محب زیاته کړې چې ولسمشر غنی اوس هم د ولس د خیر لپاره په داسې اساسي بحث ملاتړ کوي چې د هیواد د ټولو وګړو استازیتوب پکې وي. حمدالله محب داسې وخت کابل ته د پخواني ولسمشر اشرف غنی د ستنېدو خبرې بیا اساسه بللې چې څو ورځې مخکې د ښاغلي غنی ورور حشمت غنی له دویچ ویلې ټلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه ځینې څرګندونې کړې وې. هغه له اوله ویلي و چې د خپل عمر پاتې برخه په افغانستان کې تیروي، خو داسې نه چې د یو سپینګیري په توګه به د جومات کونج کې کښېني. او به ګوري چې څومره خیر خلکو ته رسیږي، که نه له هغه نه خو بهر ښه کولی شي چې افغانانو سره مرستې راټولې کړي. ولسمشر غنی د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له خپلو ډېرو نږدې همکارانو سره چې یو یې د ملي امنیت پخوانی سلاکار حمدالله محب له افغانستانه ووت. ښاغلی غنی له هماغه رئیس په متحده عربي اماراتو کې اوسي، خو محب بیا امریکا کې میشته. د طالبانو حکومت په تیره بیا د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ټینګار کړی چې پخواني چارواکي کولی شي بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د پخواني حکومت یو بل لوړ پوړی چارواکی او ښاغلی غنی ته له ډېرو نږدې کسانو سلام رحیمي و چې څو ورځې مخکې کابل ته ستون شوی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
د مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوریدونکو په پیښور کې د سحر لسمی می بجې کېدونکې دي. د مشال ویډیو د دې وخت د مهمو خبرونو لنډیز ته غوښ شي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې د علي وزیر پر ضد د مقدمو ختمولو لپاره د سند حکومت سره رابطه شوې دي. پرون مشال ویډیو سره په خبرو کې منظور پښتین ویل هیله مند دی چې صوبایي حکومت به زر تر زره د دې مسلې څخه حل راوباسي او که غوښتنې یې ونه منل شوې نو په راتلونکي کې د لانګ مارچ اراده لري. بلخوا د سند صوبې حکومتي ویان مرتضی وهاب د فروری پر 13 په کراچۍ کې خبریالانو ته ویلي ول چې د علي وزیر خوشي کول او له مقدمو نه یې بری کول د هغوی د حکومت په اختیار کې نه دي. د افغانستان د ملي امنیت مخکینی سلاکار ویلي دي چې کابل ته د پخواني ولسمشر اشرف غنی د ستنېدو اوازې بې اساسه دي. حمدالله محب پرون له اشرف غنی سره د یو ګډ عکس په خپرولو سره په ټویټر لیکلي ولسمشر غنی تل د افغانانو لپاره پر یوې داسې تلپاتې سولې باورمند او ورتجمن دی چې ارزښتونه پکې تر پښو لاندې نه شي. حمدالله محب داسې وخت کابل ته د ښاغلي غنی د ستنېدو خبرې بې اساسه بللي چې څو ورځې مخکې د نوموړي ورور حشمت غنی له ډویچې ویډیو تلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه ځینې څرګندونې کړې وې. په پاکستان کې په تیر شوه ورځ کې له کووید 19 ناروغي 13 کسان مړ شوي دي چې ورسره په هیواد کې له یاد ناروغي څخه د مړو شو رسمي شمیر 13,000 ته رسیدلی دی. د کورونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې د فروری په 21 ویلي چې په تیرو 24 ساعتو کې 1500 نه زیاتې تازه پیښې هم ریکارډ شوې دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلینکن خبرداري ورکړې چې د موجوده پرمختګ نه داسې ښکاري چې روسیا په یوکرين حمله ته نږدې ده. پرون سی ان ان تلویزیون سره په خبرو کې انټونیو بلینکن وویل چې یوکرين ته نږدې د روسیې او بیلاروس ګډ فوزي مشکونو تمدید اندېښنې زیاتوي. د نوموړي وینا وه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن تر وروستۍ دقیقې پورې چمتو و چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هر وخت په هر شکل کې وګوري. او د پاکستان سپر لیگ په نوم د شلوریز کرکټ سیالیو په لړ کې نن پیښور زلمی او لاهور قلندرز یو بل ته مخامخېږي. په لاهور کې لوبیدونکي دغه میچ به د پیښور له وخت سره سم د ماښام په 9:30 بجو پیلېږي. اوریدونکو اوس وخت شوی دی د دې ګړۍ د ډومبي 19 پروګرام روښانه مستقبل. د مشال ریډیو روښانه مستقبل خپرونه اوري چې پکې دا اونۍ په جاپان کې د اعلی ویډیا زده کړو حال درکو. دغه هیواد د ذهنو زده کوونکو لپاره وظیفې یا سکالرشپونه ورکوي چې د انټرنیټ د لارې په اسانه لټول کېدی شي. په دې اړه به جاپان ته د تللو پښتنو ځوانانو خبرې واوري. د دې پروګرام کوربه منور شاه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربا منور شانه کې پیرزوونی او سلامونه قبول کړي. که څه هم د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې ډېرې کمې دي چې په سلګونو یې په 13 لسیزه کې وسلوالو تباه کړي دي، خو انټرنیټ دنیا په یو کلی بدله کړې ده چې په نتیجه کې یې ځوان کلتا د تعلیم نوې موقع پیدا کړي دي. دا مهال یو ځوان د نړۍ په پرمختللي هیوادونو کې اعلی تعلیمي ادارو ته رسائی کولی شي او د هغوی د ځنې بنیادی شرایطو په پوره کولو سره دغه ادارو کې اعلی تعلیم مفت ترلاسه کولی شي. د روښانه مستقبل په خبرونه کې موږ تاسو ته د غربي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په تعلیمي ادارو کې د داخلي لپاره معلومات ترکو چې زیاتره برخه یې د وظیفې یعنی سکالرشپونو په حق لوي. د دې هفته په خبرونه کې مو په جاپان کې په سکالرشپ د تعلیم ترلاسه کولو په حق لا خبرو. د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي یو تن د ځان په اړه وویل:
زمانو صفات الله ده د منګورې سات سیدونکو ام جی جاپان کې مې دا سلورم کال د دنت د انډر ګریجویټ سټوډنټ کما د معاشیاتو تعلیم حاصلوم د اکنامکس چم په انګلیش ته وایي.
صفغت الله نه مو پوښتل چې جاپان ته د تللو نوړاندې یې څومره تعلیم کړی وو او دغه هیواد ته د تللو اراده یې څنګه وکړه؟ هغه وایي:
ما خو جی د پاکستان نه د خپل ځای نه د سوات نه اف ایس سی کړی وو او بیا مې الته ایډمیشن کړو په بیچلر بزنس ایډمنستریشن کې په 2009 کې. بیا الته هغه حالات زم په سوات کې اپریشن ملټری اپریشن او زمونږ کلاسز څنګه تل متاثر شو. نو بیا ما داسې درک لګو چې ربل څه کې اپلیکیشن جمع کما. نو زما یو کلاس فیلو زمانه یو کال مخکې تر غلې وو نو داغه په ذریعہ باندې ما دی نسته ته خپل اپلیکیشنز کوبای نسته ته جمع کو او داغه نه بعد بیا دل تراغله نو
یو تن څه ډول د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې داخله تر لاسه کولې شي نو موري ویل
د دې خپل انلاین پروسیجر او د فارم چې کوم د دې خپل طریقې کار دی د ویب سټ د یونیورسيټي موجود دی او دا پروګرام ګلوبل 30 ورته ویلې چې دا خاص کر په انګلیسي ژبه کې دی خپل کلاسونه ټول هر څه په انګلیسي ژبه کې په جاپاني کې نه وي نو هغه د بهر سټوډنټ لپاره ډېر اساني کې رچال انګلیش کې ورزي او کلاسز په انګلیش کې راستې شو نو هغه خپل اپلیکیشن جمع کولای شي او کوم هغه پروسیجر طریقې کار چې هغه په ویب سټ موجود دی نو ډېر اسانه طریقې ده بیا دې تاسو نو په اسکایپ باندې د هغه خپل انټرویو یا هغه د خپل اگزامینیشن ټیسټ کې
صفغت الله وایي چې څوک هم د انټرنیټ په ګوګل کې د جاپان د تعلیم په اړه لټون وکړي نو هغوی ته به د سکوبا یونیورسيټۍ نه علاوه د نورو یو شمیر یونیورسيټیو د بیلابیلو پروګرامونو په اړه تفصیل هم مخې ته راشي او دا راز کولی شي چې د خپلې خوښې په پروګرام کې داخلې لپاره درخواست جمع کړي په سکوبا یونیورسيټي کې د بی اس پروګرام لپاره د داخلي د شرایطو په حق لنموړې وای د یونیورسيټي ذهین طالب علمانو ته خامخه د تعلیم مقور کوي خو ځنې شرایط لکه د انګريزي ژبې ټیسټ ډېر اهمیت لري
شرایط خو دا دي چې یو سړی دولسم کړي او دولسم نه پز دل تر اتلې شي ما خو چون ګل ته سوال تر کړو پای کې مت یو وکالې ایستو نو هغه په دې باندې مات خو دا اساني و چې را دغه غینا کریډټ هغه ماته ترانسفر ګوره پاکستان نه خو طریقې کار دا سه مومن دی چې یاره دولسم نه پس اپلیکیشن کړي هغه جمع کولې شي د دې خدای سي طریقې کار دی چې اول کال چې کم دي سون د خاصتونو دي تر شي او پای کې کسان منتخب کی نو هغه خو په اول کال ټول په سکالرشپ ور کوي بیا ورپسې کالونه چې نو هغه کې بیا دلته دي نستې کم تعلیمي معیار یا غوي کم سبجیکټ کې خپل دغه غستي نمبر یا دغه گریڈنگ کړي نو هغه باندې بیا هغه په ورپسې سکالرشپ دوه پسې کال ملوي
صفغت الله نه مپختلی چې د پاکستان او جاپان په تعلیم کې یو څه فرق محسوس کړي
پاکستان او د جاپان په تعلیمي نظام کې هو بنیادی تور ډیر فرق دی البته دا چې را بس مونږه حالت ټیم پاس کوو او ځان خلاصو د هر کار نه دلته بس تاسو نه دلته صحیح کار اخلي دلته توجه ورکول کېږي په تعلیم باندې ډیر بلدار بیا تاسو دا احساس ورکړي چې را ته خپل دا کار وکړي دا ستاسو ضرورت دی سره را روان ژوند لپاره دا ډیر اهم دی هلته خو بس داسې چې را موږ نور خلکو ته ګیر چاپیر وګورو چې بس دیم سکول ته ځي ځبه په کیم ځم هلته دونه احساس سړي سره نه
په خپل وطن کې تعلیم ترلاسه کوونکي ځوانانو ته نوموړی دا پیغام ورکوي
پیغام هو دا دی چې تعلیم د دنیا بهر دی کې حاصلول دي بهر ته پسې موږ ځو هلته بیا محنت کوو دا هغې نه خبره چې یاره د تعلیم موږ حاصلو نو خپل ملک کې چې محنت وکړو خپل چې بهر کم کسانو سبق ویلې هغه راشي د خپل تعلیمي نظام داسې کې چې یاره د بهر دی پشان دي کې نو خلکو ته بهر تلو ضرورت نه خپل نظام به موږ کې خپل باندې نو خلکو له بکار دی چې دا کم محنت کوي بهر کوو چې هغه خپل ملک کې هم کوو نو هغه به موږ لپاره ډېر ښه او زموږ نظام به مستقل توګه باندې بدل شي
صفغت الله وایي په کار دی چې پاکستان او افغانستان کې هم تعلیمي معیار دومره ښه شي چې بیا پښتانه په تعلیم پسې نورو هیوادونو ته په تللو نه مجبوره کیږي خو دې لپاره به موجوده ځوان کول ډیر مهنت کوي نو راتلونکي نسل به مو د نړۍ سره سیال شي نوموړی د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې د اقتصادیاتو یعنی اکنامکس تعلیم ترلاسه کوي په جاپان کې د داخلو په اړه نور حال هم درکو خو دلته خپلو ژوند دمه د مشال ریډیو سره اوسئ
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه وره چې پکې داونه په جاپان کې د اعلی وړیا ستکړو حال درکو د هوا د ذهنو ستکونکو لپاره وظیفې یا سکالرشپونه ورکوي چې د انټرنیټ لاري په اسانه لټول کې دی شي په دې اړه به جاپان ته د تللو پښتنو ځوانانو خبرې ووره د مشال ریډیو تر څنګ سه
یو ځوان ذهن وی خواري کولای شي او لوړ مقام ته رسیدل غواړي نو په نن سبا وخت کې د انټرنیټ د لارې د نړۍ په هر ګوټ کې اعلی تعلیمي ادارو کې داخليدل او تعلیم ترلاسه کولای شي د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي ابرار عالم راته ځان په اړه ویل
ما جی ابتدائی تعلیم د خپل سوات نه کړوال د زمون سکول دولسم کې جی بیا د ما اف ای سی اسلامي کالج نه وکړه او بیا جی ما پی ای سی د ملکن یونیورسيټي نه وکړه سوات کې او بیا جی د خیر ده جاپان ته ما اپلای وکړه هغه کې ما ایډمیشن وشو زراغ
نوموړی وایي د پښتنو ځوانانو لپاره په جاپان کې په وظیفه د تعلیم ترلاسه کولو ډېرې ښې موقع شته
په جاپان کې یوازې دا یونیورسيټي نه ده په جاپان کې دا سلس یونیورسيټي ګانې دي په هغه ټولو کې دا پروګرام دی ګلوبل 30 د دې نوم دی او په هغه کې دا پروګرام شروع شوی دی ګوګل باندې هم شته دي سکوبا آف یونیورسيټي جاپان اباره کې او زه ټول د دا خپل پښتنو رون ته ټولو ته دا ویل غواړم چې یاره کوشش وکړي چې یاره ځان راوباسي او دا سبق دې نو دا اپورچونټي چې کوم دنو دا مزه کوي وخت اسې هلي کې مو وخت خراب کړی دی او دې لپاره چې کوم بیا وس نن کمپلسري کړی دی ایلس په کار دی انګلیش ولا لک سترونګ په کار دی هغه ما انت خپل فوکس وکي او چې دوی اف اف سي کړی نو هغه ورته خپل په اسانه باندې دل کې
ابرار عالم وای جاپان کې د داخلي په وخت د احتیاط پکار دی چې وظیفه خامخا تر لاسه کړی شي که څوک په خپل خرچا د هیواد کې تعلیم کوي نو هغه ډیر ګران دی
ټول ته دا وایم چې یاره تاسو اپلای کول اول سکالرشپ ته لپاره اپلای کوئ که سکالرشپ درته ملاو نشي نو بیا کوشش وکړئ چې مراځئ دلته چې دلته کې ډیر ګران ګرانی دا هو افورد کولټی زیات ګران دي د هاستل چې دی جی دوی موږ لا هاستل کې اوسېګو کمره دوی راکړي دا او دوی ته موږ خپل پیمنٹ کوو خو موږ ته سکالرشپ هم ملاو شي
نو موړې وای دا وظیفه د جاپان حکومت ورکوي او شرایط یې هم ډیر اسان دي
د دې لپاره غوږی دی د لپاره ایس کرایټیریا نشته خو چې فام دوی څنګه فیل کوي نو بس د دې دوی ریزن غواړي چې هغه تاسو ولې لکه جاپان ته ولې راځي تاسو جاپان ته راځي او تاسو امریکای ته ولې راځي لکه جاپان خو د امریکا خا د دوی دا کوېشن کوي کنه نو دې لپاره خو ته مونږ ویل چې هغه مونږ جاپان خوخته جاپان اکونومي ډیر په ټاپ ته موږ ته دا ویلو او د سکالرشپ لپاره ته مونږ دا ویلو چې هغه مونږ لکه ریسپورټ کوله په خپل نشو ادونا واسو نارسی او پلیز که تاسو موږ لا کاندي سکالرشپ راکړئ ډېر مهرباني موږ تاسو ډېر شکر گزار یو
ابرار عالم پاکستان او جاپان کې د تعلیمي نظام د فرق په اړه وای
د دلګي دا زمون په پاکستان کې او په جاپان کې دی په سټډي پاره کې دا لک فرق دی چې ال کې زمون کومون زم ما ټول مرګري ستونه چې کومون هم په ال کې راځي نه غولې یا دبل په کوټ څه په ځان پاس کوو دلګي د جوړ جاپان تر اغلم نه تلګي ودا ها سیستم نشته په دې معنی وزام پوهه کې پاس کې په ځان په بالکل مقصد ته رسیدل دا رتي مټي او دا پکې نشته زمونږ او پاره کې موږ په دې معنی هم ډیر رسته یو موږ پوي غنو چې دا سوي او بس دا راته ولا غوا او په مطلب نه پوي کو چې په دې کې څه دي خپل ټول هغه ته دا خاص کوم چې را دا سیستم چې کوم دی رتي مټي ملګوي په دې معنی زم پوهه کې او ځان کوم دی نو مقصد ته تي تورس
نو مولینا مو پختل چې په مغربي هوادونو کې زده کوونکي د تعلیم ترڅنګ په محدود پیمانه کار روزګار هم کولای شي په جاپان کې هم اداراس کوم سہولت شته او کسانګه
بالکل دې دل کې هم دا سټوډنټ الاوډ دی په افټر کې 28 غنټه 28 اورز الاوډ دی چې هر سټوډنټ کولای شي هر یو طالب علم کارونه خوشته دی چې خله کاوله کې په تکلیف چې جاپانی لینګویج به زده کول غواړي چې هغه ته لګي زده شو نو کارونه شته دی او خړې شي دي او وز دې کسانې دي چې را وي واپس تل غواړي نو هم پلی شي سوق پاتې کېدل غواړي نو هم پاتې کېد شي که جاب ورته ملاو شي که جاب ورته ملاو نه شي ځان خپل څه بزنس کولاو کې یا هغه کوم پاتې کېد شي بالکل یې شته دی
ابرار عالم وای په جاپان کې د تعلیم لپاره د وظیفې یا سکالرشپ په اړه معلومات په اسلام آباد کې د جاپانی سفارتخانې نه هم ترلاسه کیدلی شي او د هغې لپاره د سفارتخانې په ویب پاڼه ټول معلومات موجود دي نو موړی د جاپان په وظیفه په دغه هیواد کې اعلی تعلیم کوي او دا نظر لري چې که پښتنو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي نو پکې د نړۍ د هر قام سره سیالي کولی شي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212 1212 او اوس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ
اوریدونکو روخانه مستقبل پروگرام مو اوریدو چې کوربه منور شاه اوس وخت شوه د دې غړې د دویم 19 پروگرام سازونه زنجیرونه د دې پروگرام کوربه شاهین بنیرې ده راځي چې وایو
ستړی مشه اوریدونکو شاهین بنیریم او په پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو پاړه په دې ځانګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د سړنکار او کلتوري چارو د پو نقیب لون سره په افغانستان او پښتونخوا کې موسیقي ته په ورپېخو چیلنجونو خبره کوو او دا جاج اخلو چې په موسیقي بندیز څنګه د بنیادی بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. د بشری حقوقو نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ د کال 2022 لپاره په خپل راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې د بیان د ازادۍ ستونزه پیچلې شوې ده او اقلیتونه او سیاسي مخالفین د زور زیاتی او فشار سره مخ شوي دي. سړنکار نقیب لونډ وایي چې موسیقي او هنري اظهار یو بنیادی بشری حق دی چې د بیان د ازادۍ په شان د ملګرو ملتونو پر چارټر او د نړۍ د بیلابیلو ریاستونو په اساسي قوانینو کې منل شوی دی. نوموړی وایي چې د موسیقي نه بغیر د بیان د ازادۍ تصور نیمګړی پاتې کیږي.
مونږ د سټونې چې کوم ورته وایي لاغه ټیم نه بیا د ابل ټیم نه بیا چې کوم ریاستونه راغلي دي نو ځای په ځای ریاستو کله کله په دې شي باندې د انساني ازادي د کلچر کوم کلتور ورته وایو یا جامه یا علاقایي تړونو یا په دې شانو باندې پابندي لګولې ده. بنیادي طور پر دا پابندي دومره نه وه. قانون به هلته رامخته کېدو چې کله به انسان ته له بل انسان ضرر رپورته کېدی نه نو بیا په دې لړ کې بیا په 1948 نه چې کله انټرنیشنل هیومن رایټس چارټر هغه شو اپلای شو نه هغه کې هم د دې شي فریډم آف ایکسپریشن او فریډم آف کوم ستا کلچر دی کلتور دی د دې شو کولو د دې اخولو د کتاب لیکلو د بیان کولو د کلتور ښکار کولو دغه د ازادۍ په قاعده هغه شو وي. نو ته په شون چې کله مونږ وایو دا څنګه شپږ شاخه لري چې هغه کې د سوشل او کلچرل ایکسچینج په کده یو اداره ده چې هغه د مختلفو ملکونو د مختلفو اغوان کار کوي. نو دا شایل په منځنو را خلاص کړه څنګه چې په هغه زمانه کې د رشیا چې کوم وی سویت یونین هلته دا په منځنۍ وی د نن سبا په زمانه کې په نارت کوریا کې پابندي ده او دوه مثال چې زموږ سربیا غا افغانستان ده دا چې راته موږ د پاکستان آئین تراسو نه پاکستان آئین په 1973 کې کوم آئین جوړ وی دې کې هم ازادي ده هر څړې ده بلکې د کوم کلچر دی د کوم لینګویج دی د پروموټ کولو ازادي ده.
نقیب لون وایي چې هندستان په ټوله نړۍ کې ځان په خپل کلچر پیژندل دي خو په پاکستان او افغانستان کې د کلتور او قانونو د جبو او موسیقي ته وده نه ده ورکړل شوې او هم دغه وجه ده چې جبو او کلتور د بریدونو ښکار کیږي. د هغه په وینا اساسي قانون د فن هنر او بیان د ازادۍ حقونه مني خو په مینس کې ځنې داسې خلک او ډلې دي چې هغوی د خپلو سیاسي او ستراتیژیکي ګټو لپاره دغه حقونه د خپل لاندې کول غواړي.
سندره چې کوم زمونږ سره ده سندره د کلچر او د هغه جرړه ده دې بغیر ستا کلچر مکملېدلای نه شي او نه دې بغیر ستا کلچر هغه کول نه شي. د هندستان مثال پروت دی هندستان چې کوم دی هغه په ټول دنیا کې د خپل کلچر په چنټل دي د پالیوډ په ذریعہ څنګه کلچر لري نو دې ازادي مو کې ملاوي خو چې کل ازادي ملاوي شو نو بیا به تاسو د سیاسياتو یو عام سټډنټ هم تاسو ته د خبره صدر خلاص کی په دې خبره د خپل چې کل سیاست یو شت ازادي ورکی دې مطلب دا دی چې دا شاید انساني نقصان یا د انساني ضرر په مخ کې نه دی ولاړ نو چې سیاست ازادي ورکړي ده او یو بل پرد راځي یا یو تنظیم راځي یا یو اداره راځي چې هغه له خپل طرفه ځخاغه کوي نو الریډي هیومن رائټس 1948 والا چې کوم چارټر دی انټرنیشنل هیومن رائټس چارټر دی 1973 چې پاکستاني کانسټیټیوشن دی د دې دواړو خلاف ورزي وشو ځکه چې هغه کې خطا لیکل شوی چې ریاست او د عوام په ذریعہ کې به په منځ کې بل سره نه د نیولو او پابندۍ لګولو د دوی اختیار چې کوم دی د عوام سره دی توري د عوام جوړ چې کوم حکومت دی دې سره دی یو مله په ضلع راځي یو بل راځي یو بل څوک راځي هغه ته وایي چې به داسې نه کوي زما نه دی خوښ نو چې ستا نه دی خوښ نو دا دې چې زما د ازادي په مخ کې راځي نو چې زما د ازادي په مخ کې راغلی نو ته
از ما چکم بنیادی انسانی اصلی داخل خواه مختیره هست.
سرنکار نقیب لون زیاتوی چې د هنر او موسیقي د ودې لپاره یو منظمه پالیسی په کار ده، ځکه چې هم د دغې لارې مونږ د سولې او اجتماعي ژوند خوشحالو ته ورستنېدی شو. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د کلتور د ودې لپاره یو اداره هم پرانستې ده، خو نقیب لون وایي چې باید د دې ادارې لپاره مالي پنګې ورکړل شي او دغلته داسې خلک په کار وګمارل شي چې د سیمې د تاریخي او ټولنیز تاریخ پوها او شعور لري او د هنرمندانو سره په شریکه کار وکړل شي.
د څو کاله مخکې د تیر ګورنمنت کې خیبر پښتونخوا ګورنمنت دوی لپاره یو 10,000 روپۍ اعلان هم وکړلی، نو تر څو پورې ورسېدل. بیا د څونې خلکو هغه وتولی، نو میډیا هغه خلک راپورته کړي دي چې کوم لوی خلک وو، لکه فاک سندرغاري چې هغه له مخه په هغه کې پراته وو. 2008 تر 2018 پورې شپاړس سندرغاري او ډانسرې په پشاور کې په خیبر پښتونخوا کې کتل شوي دي. نو دا مسلې ډېرې دي چې کوم دا لیبرل کلاس کوم دی یا کوم ثاني حقوق والا هغه دي، هغه هم بس یو خاص لیک روان دي، یو خاص اقتصار غواړي. د پنجاب حکومت کې چې بیا هم موضوع وایي چې پنجاب حکومت څنګه څه کار کوي، پښتونخوا حکومت هم څنګه څه ګزاره کوي. تېر کال یې انتقول 400 روپۍ ورکړي نه، نو داسې پښتو اکیډمي دا نور هغه شروع کړي دي نه، هغه کار د دې نیول نه دي چې یاره موږ دې ته دا وایي. اوس د تېر کال مثال درکړم، په پشاور کې سپورت ګالا و نه، نو دوی له کراچی نه علي عظمت راغوښتي، بېخي له علي عظمت یو مثلا 500 روپۍ ورکړي. په پېښور کې په صدر کې لکه مسجدین پر کرم خان دغه او د پښتو نور سندرغاړي په ارمي ارمي پلټونه چې کوم دي نه، په دې کې پراته و چې یو څوک نور وغوښتي نه.
د نقیب لون وینا دا چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون نو ورستو په پېښور او کوټه کې کلتوري او هنري هلې ځلې اغیزمنې کېدی شي او بې کورشوي افغان سندرغاړي او موسیقاران د ویرې او بې یقیني سره مخ کېدی شي. هغه زیاتوي چې باید ملګري ملتونه او د بشري حقوقو نړیوالې ادارې د دغه هنرمندانو ستونزو ته پام وکړي او دوی له یو داسې انتظام وکړي چې دوی پکې خپل هنري سفر لا دوام ورکولی شي.
اول خبر خدا دې چې افغانستان حکومت تاسو کوم ویلین، افغانستان حکومت کې فقیده هغه وایي د کلچر سیستم وزارت ته لغه زبد استاد هغه راتلې یا کوم ادارې کار کولای ریسرچ شي تاسو ولیدلی چې افغانستان د کابل هغه د میوزیک اخري اداره شکل طالبانو بند کنه، نو یو خو فنکار به کور شوی، فنکار د سترخت هغه سونه بل بده په پردي وطن کې بل وطن ته بځي، یالته بنه د یو سر روزګار څنګه شته او په یاره کې په ماجرات کې بده بیا ژوند کوي. په دې کې به یو څه کسان خو بیرته په پېښور او په کوټه کې ځان جوړ کړي، خو نیمې پرسنټ چې کوم پنکار دی د افغانستان کا دا به لیا مزدوري کوي افغانستان کې، دننه بیا کراووت نو بار به ګرځي د خلکو هغه به کوي. هلته فلاله خو زه د موسیقۍ یو مستقبل نه وینم چې په دا روان څه وخت کې وشي. فلاله په افغانستان کې هلته چې کوم پنکار دی هغه ګوټ شو، دا هغه خطې ماتې کړې دي په کوم وزرو به دوه د تک کولی هنر د وزیر چې کوم دی هغه وزیر یو ماته کړی دی، او د دې بعد چې کوم تاکم چې راوتلی دی دیوا د پوری، نو دا زما نه دی خیال چې دلته دا مارکیټ دومره زر قبول شي.
اوریدونکو د آواز منګا د نن خبرونه را روانه ونه، با په ورته موضوع د نورو معلوماتو سره راځو. خپل قربا شاهین بونری له اجازه ورکه، د الله پامان.
ببل ہاوی پا جہاں خدا سینا، کلی ببل ہاوی پا جہاں خدا سینا، زہم ڈیر سینو مار ماں خدا سینا، خدا سینا پسڑگی کے داس خخیلا کا ذرا،
پما گران خدا سینا نو خلی بم پما گران خدا سینا زہم دے رسینو مارما خدا سینا خدا سینا
مشال ریڈیو دا